دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو د مخاوني په خبرونه په پیل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په چین کې افغان محصلینو ته د عاجل مرستې د رسولو غوښتنه کړې ده. امریکا جمهور رئیس وایي د ایران سره د مذاکراتو په مقصد په هیواد اقتصادي بندیزونه نه لري کوي.
یک شنبه ورځ د دالوی د میاشتې شپږمه د 2020 کال د جنوري د میاشتې له شپږویشتمې سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. افغانستان کې د ډي ان اې د ازمان رانستل شو.
جنایتکار او مجرم له بیګناه به جلا کی انشاءالله د فامیلونو رابطې کې هغوی ته کومک کوي.
د ننګرهار ولایت شیرزاده ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونو شپاړس کلي له طالبانو پاک کړي.
منګه سوار لسکلی غټ واړه تصفیه کړی دي د خن بیا توانایي د دې پیدا نه کی چې دوباره راشي.
د ولس مشر مدافع وکیلان وایي چې ټرمپ د اوکراین په اړوند هیڅ ناسم کار نه دی کړی، خو اوس د دې سات پوره خبرونه اوري چې اشوق الله رحیم زوی او زیبا خادم درته.
السلام علیکم. اول د افغانستان څخه خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي موین او سرپرست محمد هارون چخنسوري د چین په ووهان ولایت کې د کرونا وایروس له ګواښ سره مخامخ افغان محصلینو ته د عاجل مرستې د رسولو غوښتنه کړې ده. د بهرنی چارو وزارت په ویبپاڼه په خبره شوې اعلامیه کې محمد هارون چخنسوري اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې په چین کې د افغانستان د سفارت سره په همغږۍ په دې اړه لازم تدابیر ونیسي. اعلامیه وایي چې ښاغلي چخنسوري د ووهان له ښار څخه د ځمکې او هوا د لارې د 26 افغان محصلینو د ایستلو لازمې لارښوونې هم کړې دي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله خبرداری ورکړ چې نور په دولتي ادارو کې ګمارنې ورته د زغم وړ نه دي. اجرایه رئیس او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله ارک ته خبرداری ورکړ چې په حکومت کې په خپل سر د مقررېو نه لاس واخلي. عبدالله نن د یکشنبه په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت د موافقې په اساس د حکومت مشروعیت موجود دی او د انتخاباتو د اعلان تر اخر پورې به په ځای وي. خاغلی عبدالله ویل په دې وروستۍ ورځو کې چې ګمارنې شوې دي د انتخاباتو وروستۍ نتیجې نه دي اعلان شوې، نور د زغم وړ نه دي.
د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکو په هوایي بمباری کې د ملکي تلفاتو په خلاف مظاهره وکړلې. لارون کوونکو امریکا غږ ته وویل تیره شپه د 209 شاهین قول اردو اړوند هوایي ځواکونو په یوې غریبې کورنۍ بم غورځولی.
یو جسد بیخي لا تروسه نه ده پیدا شوی.
موږ له حکومت څخه غواړو او تاسو سره متعهد داده چې تاسو خبره به مسولین ترسو او هر هغه څوک چې دی ولس په ضد باندې کار کوي او دی ولس په تخریب پسې مټ راغلي هغه به ان شاء الله قانون ته سپاري، او که چیرته حکومت پښتنه ونه کړه بیا به راوځو بیا به راوځو بیا به راوځو.
ولکه چې په دې بمباری کې درې ښځې او درې ماشومان وژل شوې دي. سره له دې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له د ولسي تلفاتو خبره نه ده تایید کړې، خو د رویټرز خبر ایجنس وایي چې د دې پیښې د څېړلو لپاره یو حکومتي هیئت بلخ ته ځي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د شمال په 9 ولایتونو کې ځمکني او هوایي بریدونه کړي دي چې 150 طالبان پکې وژل شوي، 14 زخمیان شوي او 6 وسلوال ژوندي نیول شوي.
لویا سرنوالی وایي چې د لوګر په ولایت کې د زده کوونکو د جنسي زورونې او ناوړه چلند د ادعاو په تور د اتلسو کسانو په حق له معلومات پیدا کړي او تر اوسه یې وتنه نیولې دي. د لویا سرنوالی ویان جمشید رسولی امریکا غږ ته وویل امنیتي ارګانونو دغه کسان د سیرونکو هیئت لخوا تر پیژندلو وروسته نیولې دي. خاغلی رسولی کسه هم د نیول شوو کسانو په حق له معلومات ورنکړل، مګر زیاته کړه چې د دوه تنو دوسیې محکمې ته سپارل شوي چې ډیر ژر به د پاتې نورو نیول شوو کسانو دوسیې هم ولېږل شي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا د هم نړیوال خبرونه. د عراق په پایتخت بغداد او نور ښارونو کې نن د حکومت پر ضد بیا مظاهره وشولې او پولیسو په دې مطارزینو اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه او ډزې پې وکړلې. امنیتي ځواکونو غوښتل د مظاهره کوونکو هغه لاریون ختم کړي چې د بغداد په مرکزی ساحه کې پیل کړی و. په دې شخړو کې لږ تر لږه 14 مظاهره کوونکي زخمیان شوي دي. په عین وخت کې په جنوبي ښار ناصریه کې هم د ناامنۍ له امله د 12 کسانو د زخمی کېدو خبر ورکړل شوی دی چې 4 تنه یې په ډزو لګیدلي.
نن په هند کې د جمهوریت ورځ ونمانځل شوه. په زرګونو خلک په نیوی ډیلی کې د نمانځنې په لوی واټ کې راغونډ شوي وو او د 1950 کال د هند دیموکراتیک اساسي قانون د تصویب کلیزه ونمانځله. د دې مراسمو د پاره ټینګ امنیتي ترتیبات نیول شوي وو. په دې نمانځنه کې زده کوونکو، محلي نساګرو، پولیسو او پوځي قطعاتو برخه اخیستې وه. د دې ورځې په ویاړ د هند په نورو ښارونو کې هم نمانځنې وشوې.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي متحده ایالات به د ایران سره د مذاکراتو په مقصد په هغه هیواد لګیدلې بندیزونه لرې نه کړي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
ټرمپ دغه خبره د ایران د بهرانی چارو د وزیر د څرګندونو په غبرګون کې کړې ده چې د جرمني د شپېګل مجلې سره په مرکه کې کړې ده. ښاغلی ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي د ایران د بهرانی چارو وزیر وایي ایران غواړي د امریکا د متحده ایالاتو سره مذاکرات وکړي، خو غواړي چې بندیزونه لرې شي، نه مننه. د ایران د بهرانی چارو وزیر جواد ظریف نن د شنبه په ورځ یو ځل بیا په خپل ټویټر کې د شپېګل مجلې سره د جمعې د ورځې د مرکې یوه برخه راخستې چې وای ایران اوس هم د امریکا سره خبرو ته تیار ده، خو که بندیزونه لرې کړی شي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. په ترکیه کې د ژغورنې 4000 کارکوونکي لا هم په زلزله کې تر یو شمیر نړیدلو ودانې لاندې د بند پاتو کسانو د ژغورلو او پیدا کولو الیزه کوي. د یو شمیر نورو جسدونو په پیدا کېدو سره د ترکیه په زلزله کې د مړو شمیر 15 ته رسیدلی دی. تر اوسه 15 کسان ژوندي ایستل شوي، خو سیمه ایز مطبوعاتو ویلی دی چې 14 کسان لا تر اوسه ورک دي. د ترکیې د عاجلو حالاتو د کنټرول ادارې ویلی دی چې په زلزله کې 1,608 کسه ژوبل شوي دي چې 104 تنه لا هم په روغتون کې بستر دي.
د امریکا د کانګرس د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیضاع محاکمې لومړۍ اونۍ پرون د شنبې په ورځ پای ته ورسېده. خو د ښاغلي ټرمپ مدافع وکیلانو داسې دلیل وړاندې کړی چې ټرمپ د اوکراین په اړوند هیڅ ناسم کار نه دی کړی، او د استازو د مجلس هغه وکیلان چې د استیضاع د نظم چارې سنبالوي استدلال کوي که ټرمپ له واک لرې نه شي هغه به د قدرت څخه ناوړه استفادې ته دوام ورکړي.
په چین کې د کرونا ویروس له امله اوس د مړو شمېر 55 کسانو ته رسیدلی دی. رپورټونه وایي چې په چین کې تر 2000 زیات کسان ته دغه ویروس انتقال شوی او ناجوړه شوی دی. د دې خبر تفصیل ګالیا رانا نورستانی لولي.
په چین کې د کرونا وایرس له امله 55 تنه مړه شوې دي. په ویروس د اخته شویو کسانو شمیر تا 2000 اوښتی دی چې 1915 اویا پیښې تایید شوې دي. په چین کې یوازې د شنبې په ورځ 688 نوې پیښې تشخیص شوې. د ووهان ښار په بشپړ ډول قرنطین شوی دی او د ښار د مسافروړونکو موټرو او بسونو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. یوازې د اکمالاتو موټرو ته اجازه ورکول کیږي چې په ښار کې تګ راتګ وکړي. سیاحتي سیمې بندې شوې دي او ښوونځي ټول رخصت شوي دي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د کابینې سره بیړنۍ غونډه کې د ویروس خپرېدل یو جدي وضعیت وباله. ولسمشر شی امر کړی دی چې کارپوهان او نورې سرچینې به د ناروغۍ د سختو پیښو درملنې لپاره ځانګړو روغتونونو ته وګمارل شي.
ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي هیله مند دی چې په واشنگتن ته په خپل سفر کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د منځني ختیځ د سولې د پلان په اعلانولو تاریخي نوم خپل کړي. د سفر پیلېدو مخکې صدر اعظم نتنیاهو خپل کابینې ته د جمهور رئیس ټرمپ سره د خپلو نږدې اړیکو لرلو یادونه وکړله چې په وینا یې د اسرائیل په خاطر باید په ټول ژوند کې یو ځل له دې فرصت نه ګټه واخلي. د ټرمپ د سولې پلان تر ډیره د اسرائیل په خوښه دی، خو فلسطینیان په ټرمپ د طرف نیولو له امله انتقاد کوي او دا پلان یې د مخه رد کړی دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درن واوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رهبری بیړنۍ غونډه کړې او د چین په اوهان ښار کې د کرونا ویروس له ګواښ سره مخامخ افغان محصلینو ته د عاجل مرستې د رسولو غوښتنه کړې. دا رپورټ لږ وروسته اوري. اجرایه رئیس عبدالله وایي چې له طالبانو سره د بې قید او شرطه خبرو ملاتړ کوي او د خبرو له پایل وروسته به د اوربند په ګډون نور شرایط وړاندې کړي. پاکلی پاموکۍ د حکمت سروش رپورټ ته.
اجرایه رئیس عبدالله وایي چې سوله د دوی له لومړیتوبونو څخه ده او له طالبانو سره د سولې د بې قید او شرطه خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله چې نن یې د خپلو ملاتړو سره په یو غونډه کې خبرې کولې، پر ولسمشر توندې نیوکې وکړې چې ګواکې د سولې پروسه یې انحصار کړې.
این تیم طرف اصلی مذاکره بوده میتونه در جمع سایر احزاب سیاسی، جامعه مدنی و مردم افغانستان. پس قید و شرط نمیگذاریم.
خصوصی شنون که وایی در سولی لوی جرگه چه لطول افغانستان سخورت است هزر اغلی ول ولسمشر غنی تا دا واکور کردی چه در سولی لپاره دور بند شرایط ورانده کردی. داغ شنون که وایی دا چه حکومت لطالبان و سر پا جگره بخته دا یه دنده دا چه در سولی خبری هم بخته یوسی.
هر چوب چه دولت تاکی طالبان باید لوگوی سر کینی او کوای زمنګ دولت سره نکینو او نغږیګو. دا ماقه پروژه د ایسای ده چې دی غواړي دولت د افغانستان حاشیه ته وشړي، دولت د افغانستان کمزوري کی، دولت د افغانستان بی حیثیت کی، او دغه جنگی ډلې مطرح کړي چې دغه دراسې موږ دغه جنگی ډلو سره په خوانی سره کینو او دولت سره نکینو. دا هغه نه لري هیڅ قانوني او منطقي اساس او بنسټ نه لري.
طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد طالبانو ته د تاوتریخوالي د کمښت د مودې اوږدولو وړاندیز کړی چې د دوی په باور د سولې د خبرو او د توافقنامې د لاسلیک د ځنډ لامل به سي.
دغه امید چې زموږ دا امید و چې د 2020 کال د جنوري اخر میاشت پورې به هوکړه لیک امضا شي، دا خو لکه دا خبره ټکنۍ شوه. د امریکایانو د نوي وړاندې سره دا خبره ټکنۍ شوه په دې معنی چې د جنوري اخر کې به دا شی امضا نشي. اما مطلق امیدواري موجوده ده چې انشاءالله د امریکایانو طالبانو په منځ کې به هوکړه لیک امضا شي.
ارګوای چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د امریکا سفارت له سرپرست راس ویلسن او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان سکاټ میلر سره لیدلی. ارګوای میلر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی که په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو په روانو خبرو کې پرمختګ وسی نو زلمی خلیزاد به هغه ته د معلومات ورکولو لپاره کابل ته راسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1280 FM سل اشاریه 15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا په سنا مجلس کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا محکمې لومړۍ اونۍ پرون د شنبې په ورځ پای ته ورسېده. دا رپورټ هم لږ وروسته اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رهبری بیړنۍ غونډه کړې او د چین په ووهان ښار کې د کرونا ویروس له ګواښ سره مخامخ افغان محصلینو ته د عاجل مرستې د رسولو غوښتنه کړې ده. د محصلینو د وضعیت په اړه په چین کې د افغانستان د سفیر جاوید قایم مرکه د آشنا تلویزیون سره په ګډه اورو.
قائم صاحب ستړي مشه پروګرام ته اول کله معلومات شریک کړي چې څومره محصلین یا په مجموع کې افغانان په ووهان ښار کې ایثار دي او څه ډول مرستو ته هم دا اوس اړتیا لري؟
مننه آشنا صاحب، ووهان ښار کې محصلین څلوېښت پنځوس شپېتو کسانو پورې دي. دوی ته غذایي توکي هغه رسمي توګه چې ورسېږي بازار ته دوی ته هم ورسېږي، خو دوی سره موږ په تماس کې یو دوی لږ روحن آرامه دي. یو څه واضح خبره ده، حالت ایمرجنسي دی، د غذایي موادو کمښت هم دی، خو دوی ډېره غوښتنه ده.
داسې ویلي دي نن چې د مرض د ولګ یا د ویرې نه دوی به کېدی شي چې مړه شي. آیا تاسو په خپله تماس کړی دی او کوم افغان خو تر اوسه پورې په دې کرونا ویروس باندې مبتلا شوی نه دی؟
نه نه دی مبتلا شوی. دغه چا چې دا مصاحبه هم کړې جمالدین صاحب سره، زه خپله سهار رئیس یم، لیدلی دي محصلین دي بېچارهګان، خو د غذا سیستم د وزارت خارجه د چین سره په تماس کې هغه ډېر مسؤولانه برخورد کوي. هر سفارت فوکل پوینټ لري، خپله په بې هغوی سره پوښتنه کوي. د هغې تر څنګ د انتقال خبره هم کوي چې موږ د دې ځای نه وباسې، خو هغه یو څه تخنیکي مشکل دی. دا قرنټین دی، نو زغزو په اجازه زموږ په اختیار باندې نه دی. نور ملکونه هم پوښتنه کړې ده، خو تر اوسه پورې هېچا هم دا عملي کړی نه دی. موږ هم تیاری لرو، هم د داخلي انتقال کې اجازه راته راکړي. هم د ویرونی انتقال خو په صورت کې چې کله اجازه راکړل شي او حالت د نږدې نه چیرو که نور ممالک دا اقدام وکړي تصمیم ونیوي نو موږ هم په هغه ورځ تصمیم نشو اقدام کوو.
بالکل چون په ټول دنیا کې د دې ویروس خطر ډیر زیات شوی دی، لیند ووهان خار نه تاسو مثلا خوندي وایستل شئ؟
دا ډېر مشکل ده سړی ووایي. موږ د چین وزارت خارجه سره په تماس کې یو، قرنطین حالت داسې چې مجبور یې ډېر شیان سړی د دوی په تبه ځکه دوی په ساحه کې موږ هلته نه یو، د دوی په تصامیم او د دوی د معلوماتو پر اساس باندې ونیسي. نو چې لږ هم دا حالت داسې چې موږ مطمئن شو چې دوی موږ هغه ځان راایستلی شو او دوی ته خطر نه پېښېږي، ځکه اوس هلته داسې دی که څوک ورننوځي هم په یو خاص سیستم باید ورننوځي، چا ته اجازه هم نشته چې ورسي. نو په مجرد دی چې دغه سیستم برابرسي موږ دوی هغه ځان راوباسو.
تاسو د چین حکومت رهنمایی ته ډیر غوږ یعنی نیسئ، تاسو ته څه لارښوونې کړي؟ هدف مې دا دی چې په مجموع کې بیرونیانو ته چې هلته خصوصا سفارتکاران دي یا بل څوک، چې دوی څه وکړي، چیرته لاړ شي، کومو ښارونو کې خطر ډیر زیات دی او څنګه ځان خوندي وساتي؟
واضح دي خو رسمي اعلان هم کړی دی، د ووهان ښار او د ووهان ښار ته دوه درې څنګ په څنګ چې دی هغوی ته بندیز دی، هغوی ته چوکنه پرې دي. نور یې هر سفارت ته یو فوکل پوینټ ټاکلی او مسلسل په تماس کې ورسره د هغوی همیشه وینا دی چې اضافي سفرونه جلوګیري وسي، سړی لاړ نه شي دې خواته خواته ورسره او د اضافي تماس نه. نور هغه دوی چې کوم صحي اقدامات وي هغه اکثره دوی خپل په سایټونو کې هم خواره کړي چې لاسونه پاک وساتئ او ماسک واغوندئ او دا قصې دي، خو تر هغې هاخوا ته په نورو ښارونو کې بیا حالت ډېر ایمرجنسي نه دی.
صحیح. قائم صاحب، یو بل پوښتنه مې کوله، ګڼ شمېر افغانان په چین کې مختلف کاروبارونه لري او دا د کابل او چین ترمنځ ډېر سفرونه هم کوي، دا د کورونا ویروس د احتمالي مخنیوي لپاره په دې ارتباط باندې څه ډول تدابیر نیول شوي تر اوسه پورې چې دا نور خلک چې سفرونه کوي څنګه باید دغه خوندي وساتي ځان یې؟
مو خو مستقیم پرواز صرف د ورمچین لرو او هغه ته تر هغه جزب خبر سلام وزارت ساتامې تصمیم نیولای چې په میدانوي کابل میدانوي کې پرواز لري، الته یو سیار ټیم کې نه د وزارت خارجه هم رهبری جلسه نیولې وسه عاجل، نو هغه داخل کې دا مشکل ته متوجي دي. خو څنګه تر اوسه پورې ورمچین ته دا مشکل نه دی تللی، نو ځکه مونږ ټایم خطر ډېر وړ نه دی، اما هیڅ تدابیر ولرو.
صحیح. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم صاحب کورم ودان د وخت نم ډیر تشکر او د دې معلوماتو شریکولنه.
اله مننه ډیر زیات کورم ودان، خیر اوسې.
کور ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکړه. د امریکا په سنا مجلس کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا محکمې لومړۍ اونۍ پرون د شنبې په ورځ پای ته ورسېده، خو د ولسمشر مدافع وکیلانو داسې دلیل وړاندې کړ چې ټرمپ د اوکراین په اړوند هیڅ ناسم کار نه دی کړی او د اساسو د مجلس هغه وکیلان چې د استیزا مدیریت په غاړه لري استدلال دا و چې که ټرمپ له واک نه لرې نه شي هغه به د قدرت نه ناوړه استفادې ته دوام ورکړي. نور حال په رپورټ کې اوري.
د سپینی ماڼۍ حقوقي مشاورینو د شنبې په ورځ د ولسمشر ټرمپ د دفاع په لومړۍ ورځ له بېلابېلو جبهو برید وکړ او پاول سر کې یې د مؤاخذې قضیه بې اساسه وبلله.
ډیموکراتانو ولسمشر ټرمپ په دې تورن کړی چې ګواکې د امنیتي مرستو په بندېولو یې د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي فشار راوستی چې د بایډن په اړه د پلټنو اعلان وکړي. خو دا څنګه امکان لري چې اوکراین حتی خبر هم نه دی چې مرستې ځنډول شوي دي؟ ګواښ نشي کېدای پرته له دې چې څوک پوشي چې هغه ګواښول شوی، له کوم شرط پرته د قیدو شرط خبره وجود نه لري.
د سپینې ماڼۍ د سلاکارانو ډله ادعا کوي چې ولسمشر په پریکړو کې پراخ صلاحیتونه لري.
په بهرنۍ تګلاره کې د ولسمشر د پریکړې سره مخالفت یا دا چې هغه له چا مشوره واخلي د مؤاخذې وړ جرم نه دی.
د ولسمشر ټرمپ مدافع وکیلانو د دموکرات ګوند لخوا پر ټاکل شویو وکیلانو نیوکه وکړه چې د ولسمشر ټرمپ پر نیت شک کړی دی.
دا جعلی دی، دا مکالمه رښتینې نه ده، هیڅ شواهد نشته، دا متن نه دی.
دموکراتان وایي د هغه شهادت په واسطه چې جمهوري غوښتونکو یې تر اوسه مخه ډپ کړی ستونزه ډیره په اسانه حل کیدی شي.
د لومړی دو ساعتونو څخه زما قوي انګیرنه دا ده چې دا قضیه د شاهدانو او اسنادو لپاره لا قوي شوې ده.
دموکراتان د ولسمشر ټرمپ د پخواني جګپوړي سلاکار سفیر جان بولتن او د سپینې ماڼۍ د دفتر سرپرست مشر مک ملویني په ګډون د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو اداري چارواکو شهادت غواړي. مولویني تیر کال خبریالانو ته ویلي و چې اوکراین باندې مرستې د ولسمشر ترامپ په غوښتنې ځنډول شوې وي.
که دا د اداري فساد پر وړاندې د ولسمشر ترامپ د مبارزې په اړه وي، نو بیا ولې هغوی له کانګریس نه پټه کړه؟ هغوی ولې امریکایانو ته ونه ویل چې دا کار کوي؟ هغوی ځکه امریکایانو ته ونه ویل چې دا فاسد بدلون ورته د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کوله.
د ترامپ د دفاع یوازې دوه ساعته څرګندونې د دیموکراتانو د استدلال د ورځو په پرتله په جمهوري غوښتونکو ډېر اغیزه کړې ده.
موږ د دیموکراتانو دروي ساعته خبرې واورېدلې، هغوی له چټیاتو پرته هیڅ نظر نه درلود. پوهیږئ، د سپینې ماڼۍ دفاعي سلاحکارانو په دې دوه ساعتونو کې زه فکر کوم د هغه څه په پرتله چې دیموکراتانو موږ ته ایښودلي ډېر څه وښودل. دیموکراتانو د معلوماتو غرونه وړاندې کړل خو بې هدفه.
د سپینې ماڼۍ سلاحکاران به سبا دوشنبه د ولسمشر ترامپ محاکمه کې خپله دفاعیه بیا پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونو 14 کلي له طالبانو پاک کړي او د چرسو هغه لویه فابریکه یې هم نیولې ده چې دوه خرواره چرس پکې وو. ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د ننګرهار شیرزادو کې د حکومتي قواو تازه عملیات درې ورځې مخکې پیل شوي چې چارواکي وایي دا ځل کلو او لرو پرتو سیمو د امن کېدو لپاره مخکې روان دي. د عملیاتو مشري د ملي اردو څلورملی واکۍ. څو میاشتې مخکې په شیرزادو کې عملیات شوي وو چې دغې ولسوالۍ ته ورغلې لاره کې حکومت پوستې جوړې کړې وې. د ملي اردو څلورملی وادرستیزوال ډګروال قنداغا وایي تر اوسه 14 کلي نیولي او لا مخکې روان دي.
موږ 14 کلي غټ واړه تصفیه کړي دي، دښمن تم شکست ورکړی دی. دښمن به بیا توانایي د دې پیدا نه کړي چې دوباره راشي په دې ولسوالۍ کې ناامني جوړه کړي. او د دې ولس په خاطر باندې موږ شپږ پوستې د ولسوالۍ چارپیر په نظر کې نیولي دي چې دا شپږ پوستې به په دې ساحه کې اچو او د ولسوالۍ په عمق کې چې دا 10 کیلومتره عمق لري دا به ټول د خیر سره په امن کې کیږي او دا ولس د دې سوار رسکلو ولس به بېغم خپل ولسوالۍ ته راځي.
هغه وایي د طالبانو د سریقې تیزنی وسلوالې موجلي. ډګروال قنداغا وایي د چرس واغه لویه کارخانه ملاسته ورغلي چې دوه خرواره چرس پکې وو او همداشانې سرتیری د شوکانې قانونو ته ورسېدلي.
کارخانه زمنګ لاسته راغله تقریبا د دوه خروارو چرسو نه پاغي کې زیاتو، یعنی 168 منو چرسو نه پاغي کې زیاتو او دا په دې جریان د جنگ کې انشاء الله هغه کارخانه ور واغسته او د دې د هغه کم هغه چې د لوده د چرسو نه کم پیسې چې د لاس راوړلې هغه پیسې هم د باندې ختم شي انشاء الله چې نور به د دې توانایي پیدا نه کی او هم چنان په دې ځای کې د شوکانی د مادن چې د مادن ساهم منګنه ولې دا او د دې نه به هیڅ یو د سره کم چمنګ تر پورونه راغلي دي. دوی په کال کې 800 افغانۍ د دې مادن ناغستلې انشاءالله دا مادنونه هم د دې نه ختم شول. زمونږ حکومت کولای شي چې اوس بیغم خپل مادنونه اخراج کړي او دا پیسې به د دولت بودیجې ته ځي.
د شیرزاد اوسیدونکو وایي په سیمو کې حکومت ټک کار نه دی کړی او له هر اړخه مرستو او آبادۍ ته اړتیا لري.
او د دې عملیات رغیدې او ډېر خوشاله مونږ ډېر خوشاله یو چې دې امنیت راشي له پوستې جوړ شي. مونږ د سرکو د مکتبو ډېر واغې یو.
منګ دی والی صاحب نن دا غواړو، دی ولسوال صاحب نن دا غواړو چې امنیت هم راشي. دی منګ سرکونه خام دی، دی منګ کلینیک نشته، دی منګ شفاخانه نشته ورور چې دغه ځنه مریض بار کو تر کوزه پورې ختمي.
شیرزادو کې التی رتوار لسکلونو راهسي ډيري سیمه د طالبانو سره وي او ځای خلک وایي لا عملیات ورسته باید غټل سیمه وساتل شي او دغه تل دی حکومت ځانګړې پام وکي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکو. افغانستان کې د ډي ان ای د ازمایښت لومړی مرکز په کابل کې پرانستل شو. چارواکي د مرکز به د جنایي پیښو د عاملینو پیژندګلوي کې د مرستې سربیره د تروریستي پیښو د قربانیانو پیژندګلوي کې هم مرسته وکړي. تر دې مخکې به دا ډول ازمایښتونه په بهر کې ترسره کیدل. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
دی این ای د ټکنالوژي په واسطه د هویت د پیژندلو د لومړنی مرکز نن د یک شمی پورس په واغونډه کې چې د نورو لوړپوړو دولتي چارواکو سربیره اجرایی رئیس عبدالله هم پکې ګډون کړی و پرانیستل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز خبریالانو ته وویل چې د دې مرکز د پرانیستلو وړاندې په افغانستان د اړتیا پر مهال د ډی این ای ازمایښت په بهرنیو هیوادو او په ځانګړي ډول په ګاونډیو هیوادو کې ترسره کوو. ښاغلي پیروز وویل چې دا مرکز به د جینۍ پیښو د عاملینو په پیژندګلۍ کې د مرستې سربیره د تروریستي بریدونو د قربانیانو په پیژندګلۍ کې هم د افغان حکومت ادارو سره مرسته وکړه.
جنایتکار او مجرم له بیګناه به جلا کړي. انشاءالله د فامیلونو رابطه که څوک هغه ضرورتي تحت تحقیق یې هغوی ته کومک کوي و همچنان هغه جسدونه چې انفجار او انتحار کړي یا د حوادث طبیعي لاسه ورکړی هویت یې معلوم نه ده هغه ته کومک کوي چې هویت یې مشخص شي. نور طبي فواید لري او ابراز دپاره تحقیق کولی سو حتی کولی سو چې بعضې کیتونه هم دلته مونږ خپل جوړ کړو خارج نه را نوړو چې بازار ته ارزه کړي. هپاتایتیس بی ته هپاتایتیس سی ته نور ضرورت لی او قضایی کیسو ته عدلی وزارت ته وزارت داخلی ته او سارنوالی لوی سارنوالی ته به ډیر کومک کوي.
د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ریاض برمل هم هیله وښوده چې دا مرکز به
د جرم د واقعې نه وروسته مجرمین واضح خبره ده چې داسې دلایل او اثباتونه او ثبوتونه د ساحه کې پرېږدي چې د هغې په مټ باندې پولیس کولی شي چې هغوی بیرته تعقیب کړي. البته دا د ټکنالوژۍ په مخ باندې کېږي او د دیني لابراتوار پرانیسته د هغې یو مهمه برخه ده.
دې غونډې ته اجرایی رئیس عبدالله په افغانستان کې د ډي این ای د ازمایښت د مرکز د پرانیستلو په اهمیت د وینا پر مهال د دغه مرکز د کارکوونکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغوی ویل چې د دې له امله چې دا مرکز به د جنۍ پیښو د عاملینو په پیژندګلۍ کې مرسته وکړي نو ممکن د دغه مرکز کارکوونکي تر فشار لاندې راشي. هغه د افغانستان د امنیتي او عدلي ادارو څخه وغوښتل چې سی اقدامات دیو کی چې د مرکز کارکونکو ته یو خوندي چاپیریال برابر شي.
چون میدانیم کې ای به مسائل مرگ و زندگی در جای تعلق میگیره.
د دې لپاره چې په هیګو چې دا په یو ځای کې د مرګ او ژوند سره تعلق نیسی کوم مجرم چې تورن کیږي بیا وروسته مجرم پیژندل کیږي سزا ویني. حتمی یو شمېر کسان غواړي په دې ځای کې خپل نفوذ څخه کار واخلي. کارکونکو او
متخبي اسی مسله باشي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د دغه مرکز پر جوړېدو او وسایلو باندې 50 میلیون افغانۍ مصرف شوي دي. همداشان د مرکز کارکوونکي د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې روزل شوي دي.
یو څه مهمه خبرونه لنډیز اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین او سرپرست محمد هارون چخنسوري د چین په ووهان ولایت کې د کورونا وایرس د ګواښ سره مخامخ افغان محصلینو ته د عاجل مرستې د رسولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله خبرداری ورکړی دی چې نور په دولتي ادارو کې ګمارنې ورته د زغم وړ نه دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسېدونکو په هوایي بمباری کې د ملکي تلفاتو په خلاف مظاهرې کړي دي. لوی څارنوالي وایي د لوګر په ولایت کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې او ناوړه چلند د ادعاو په تور د 13 کسانو په هکله معلومات یې پیدا کړي دي او تر دې دمه یو تن نیولی دي. نن په هند کې د جمهوریت ورځ ولمانځل شوه. د عراق په پایتخت بغداد او نورو ښارونو کې نن د حکومت پر ضد بیا مظاهرې وشولې دي او پولیسو په دې متارزینو اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه او ډزې پې کړي دي. امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي متحده ایالات به د ایران سره د مذاکراتو په مقصد په هغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې نه کړي. په ترکیه کې د ژغورنې د 4000 کارکوونکو لا هم په زلزله کې د یو شمېر نړیدلو ودانۍ لاندې د ګیر پاتې شوو کسانو د ژغورلو او پیدا کولو هلې ځلې کوي. د امریکا د کانګرس د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیضاع محاکمې لومړۍ اونۍ پرون د شنبې په ورځ پای ته ورسېده. په چین کې د کرونا وایرس له امله اوس د مړو شوو کسانو شمېر 650 ته ورسېده. راپورونه وایي چې په چین کې تر 2000 زیاتو کسانو ته دغه وایرس انتقال شوی. او د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو هیله مند دی چې واشنگټن ته په خپل رسمي سفر کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د منځني ختیځ د سولې د پلان په اعلانولو تاریخي نوم خپل کړي. د سیمې او نړۍ د خبرو نمو د امریکا غا کښنا راډیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریدل.
درنو اوریدونکو لومړی نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د تل په څیر د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مخې راوي تر بیا هم خدای مرشي.